راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چیرو غو جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروند به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمانیان په حق لده. سمانیان د سمان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل شوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سمان خدات نومېدی، چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار به هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه یې حکومت ودیوي. امر بنه الی سفری هم اونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او ورسره دغه پیښه بیا عباسی خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباسی خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبریستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووژي، چې تبریستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات یا د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 د امارت څخه وروسته یا د 2 واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونې یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه. او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه، خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مړۍ د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سمانی حکومت تر پنځنیویم قمری کال پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا اووه تنه سمانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر درې سوه پنځنیویم قمری کال پورې اووه تنه نور کسان واکمنی ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په درې سوه پنځنیویم کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سمانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په درې سوه یو پنځوسم کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي او یو سلو دوه کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه یې درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنۍ ثبات او همدارنګه بهرنۍ سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله او همدارنګه دننه کورنۍ نظام یا کورنۍ ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد نه څلوېښت میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د شیدورو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډېره ښه وځلېده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حاکمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبدالله بن سینا او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي د دې ترڅنګ د دري فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد رودي مدرسه کې شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکي محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشغال عالم د کتاب لیکونکي ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلاما د دری فارسی لومړنی شاعر رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور پوهانه او هوشیرانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ورته توانه دی ځکه د خپل لشکر سره غزنی ته ولاړی او دغه شاري د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت شو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو او د نموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکی افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او دی او د کار بیا د واکمنۍ ډیره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې الپتګین و ورپسې سپتګین و همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ور باندې بحث وکړي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې در نو زده کوونکو هیله دا چې روح جوړ بیاست او خو مو د دې مهاله په خیر را سولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې 15 مست شرخ لاس تویم هیله دا چې نن ورځ هم د لوست را خرنی شي بار سره مل اوسي د تیر درس په دمان ملواست د مرکزی دولت ټینګښت سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1390 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حملې څخه بریجی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي هلته د خپل سلطنت اعلان کوي انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیره ډېر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې دیږي د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دې ماته وخوړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی دی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې و د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي و نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزو حل کړي نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته واندی چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللی و هغه یو بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بیتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامنځته شوی او هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی دي سره د ډیورند د ماهیدل اصلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپل ازمکه د لاس اور کړي او اتاغه د ډیورند ماهیدا چې و د یو ډیر شرمون کې ماهیدا اوس مشت هیوار د پاره د ماهیدو د اصلیک څخه یو د ډیورند ماهیدا په 1390 میلادي کال کې د یو شپږ کسیزه هویت چې د هغه مشر هیئات چې د هغه مشر د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان د لند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر شو او د تیروتنه هم دا پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکراتو په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورنډ د کرښې مواد دا و: اول، د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع سوی دی او د ایران تر سرحده دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمینه سوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاسوهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅکله د هندستان په ځمکو باندې لاسوهنه نه کوي. تر څنګ یې د اسمار سیمې او د هغه پورته یې د چند تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او داوړ په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورنډ کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی، بیا بخارا ته پناه واخسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و. د ټینګار ویش ټولنه پرته د شونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرفت بنسټ ایښودنه وه. د چې د معرفت بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د ښار په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او د دغه شونځي استادان هندي، ترکیه او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکیه او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبې ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر یې محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی ولسول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه سو، چې دغه فابریکې د تولید کچا بیا لږوي، یعنی ډیر برکې نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برک ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږې وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد ته د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي، هلته بیا د فبروري د میاشتې په شلم تاریخ باندې د یو معلوم کس د خوا څخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او هلته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه وه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبې او د هیواد حالات څخه ناخبره وي، چې د ټولنې د پرمختیا ټیټوالی، د خپلواکۍ د منځه تلل، تر څنګ د اداري فساد زیاتوالی، بې عدالتي، د ملاماتونکو یا ډېر لوړ مالیې چې پر خلکو باندې ښودل کېدې، د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې سولې. روشنفکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدې او دوی خوابدې وه، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوه چې څه ډول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی یوه فیصله وکړه چې د دولت مطلق العنانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشنفکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول او د حبیبي لیسې د روشنفکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړه سوله، د روشنفکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا بدله سوه. د دربار روشنفکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لس کسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند د چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اوګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا د داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سوه او 30 کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ول کیږي، په ار کې زندانی کیږي، چې بیا څو خروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
جن نرشا از مد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 د لوگ په وخلو دی د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جن بیکار دے خخوی د جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جن سنگار دے.